ستړي مشي دا مشال ریډیو دې په دې خبري غړای کې زما مجید بابر او ټکنیکی ملګری پلوشا سحاک نیکی هلی او سلامونه ومني. په پاکستان کې د بشري حقوقو موجوده وضعیت د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمې او نړیوال مطالب په دې خبرونه کې مو راوړي دي. کتر پای را سره مل پاتې شوی د سیمې او نړۍ د حالاتو نه به خبر پاتې شي. خړومبه د دې غړای خبرونه وړومبې د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له حکومته د افغان کډوالو د وستلو د عمل د ودرولو غوښتنه کړې. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د خارج چارو پخوانی وزیر بلاول بټو د پاکستانی طالبانو سره د ورستو مذاکراتو په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. اسرائیل وایي د حماس پر ضد رواني ورستۍ جګړه کې تر اوسه لسلو زیات پوځیان وژل شوي. او ست مشال د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان لخوا په جوړې شوې غونډه کې پر نگران حکومت غک شوه چې لدې هیواد څخه د افغان کډوالو د استلو بهیر دی ودروي. پرون د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ پریس کلب کې جوړې شوې غونډه کې ویناوالو غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې مېشت افغان کډوال دی نه زورول کیږي. د غونډې پر مهال د افغان کډوالو وکیلې منی د کاکړ مشال ریډیو ته ویل پکار ده چې بیا اسناد افغانانو ته د رجستریشن موقع ورکړل شي. د پاکستان نگران حکومت نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بی اسناد بهرنیانو چې زیاتره افغانان دي په زور د استلو بهیر پیل کړی او دریز لري چې دا ګام د امنیتي اندېښنو له کبله پورته کړی دی. یو شمیر افغانانو تور پورې کړی چې د ستنېدو پر مهال یې پولیس زوروي خو حکومت دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د خارجه چارو پخوانی وزیر بلاول بټو د پاکستانی طالبانو سره د ورستو مذاکراتو په اړه د پلټونو غوښتنه کړې ده. نن د دسمبر په 11مه په اسلام آباد کې د داخله چارو په ودانۍ کې په ترهګرۍ کې د وجل شو په یاد کې جوړ شوی د شهیدانو د دیوال باندې د خپلې وجل شوی مور او پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د عکس لګولو د دستوري پر مهال بلاول بټو یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پلټنې په کار دي چې په افغانستان کې د ریجیم د بدلیدو سره د پاکستانی طالبانو سره دا خبرې چا پیل کړې. دی وایي چې کومو ترهګرو لا د پاکستان ولس پوز او پولیس د خپلو سرونو په قربانۍ شکست ورکړی وو او چې کوم ترهګر په سنگینو جرمونو کې ککړ وو هغوی سره د خبرو اترو پیل وشو. هغوی د زندانونو نه خوشې کړل شو او ورته پاکستان ته د راتلو بلنه ورکړل شوه. بلاول بټو زیاته کړه چې دا ترهګر د یو پلان له مخه د افغانستان د جیلونو نه هم خوشی کړل شو او په خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو کې بیا میشته کړل شول. بلاول وویل چې دا ټول کارونه د پارلمان او ولس نه پټ شوي دي او باید د دې پلټنې وشي چې د دې تر شا څوک. دا په داسې حال کې ده چې په 2022 کال کې د افغان طالبانو په منځګړتوب په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د مشرانو سره د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د پخواني صوبایي مشاور بیرسټر محمد علي سیف په مشرۍ کې د هغه مذاکراتي ډلې لخوا سو وار خبرې اترې شوې چې پکې قبایلی مشران، پخوانی او موجوده سرکاری افسران او ځینې سیاستوال شامل وو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر د سپریم کورټ پر چیف جسټس غږ کړی چې په انصاف کولو سره دی د عدالت پر لمن د ذوالفقار علي بټو د وینو لګیدلي داغونه ووینځي. بلاول بټو زرداری پرون په کوهاټ کې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال تور پورې کړ چې د ذوالفقار علي بټو په وجنه کې سپریم کورټ هم لاس درلود او تمه یې وښوله چې چیف جسټس قاضي فایزي صاحب هغه آئینی او قانوني غلطۍ سمې کړي چې عدالت کړې وي. ذوالفقار علي بټو د پیپلز ګوند بنسټګر او د پاکستان وزیر اعظم وو چې په 1900 زیګیس کال کې د پوز د هغه وخت مشر جنرال ضیاءالحق د مارشل لا په لګولو سره لواک لري کړ او ورستو د خپل مخالفه نواب محمد احمد رضا قصوري په وجنه کې د لاس سره په تورې په یو پخوانی مقدمه کې ونیول شو. نو موري دا تور رد کړي وو خو لاهور های کورټ په 1900 زیګیس کال کې بټو مجرم وګرځاو ورته د 500 سزا ووروله. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکو عامو انتخاباتو مهالویش نه دی اعلان کړی او په دې اړه پر رسنو خبرېدونکي معلومات دروغ دي. کمیشن پرون پر ایکس پاڼه لیکلي چې ولس د انتخاباتي کمیشن نه بغیر له کمیشن سره تړلې بل کوم بیان ته توجه نه ورکوي. بیان زیاتوي چې کله ناکله رسنۍ د ټاکنو په اړه د دروغو بیانونه خپروي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارډی افیر کارن ډیکر وایي هیواد به هیڅ کله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، ازادۍ او انصاف له دفاع څخه لاس وانخلي. نوموړي پرون پر ایکس پاڼه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پیغام کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنرۍ د بشري حقونو د بنسټیزو حقونو ضمانت کوي چې هر انسان یې مستحق دی. پرون یعنې د دسمبر 10 د بشري حقونو 15 کلیزه ولمانځل شوه. او وروستۍ خبر دا چې د اسرائیل پوځ وایي په غزه پټای کې د وروستیو عملیاتو له پیل راهیسې لسلو زیات پوځیان وژل شوي دي. اسرائیلي پوځ نن اے ایف پی خبرې ایجنسی ته وویل چې په وروستیو کې د دریو پوځیانو له وژل کېدو سره یې تر اوسه د وژل شوو پوځیانو ټوله شمېره 101 ته ورسېده. بلخوا اسرائیلي ټینکونه د حماس پر ضد جګړه کې نن د غزې جنوبي برخې په مرکزي ښار خان یونس کې دننه او له دې ښاره چاپېره د پرمختګ په حال کې دي. امریکا او اروپایي ټولنې حماس وسلواله ډله ترهګره ګرځولې. په عین حال کې د ملګرو ملتونو چارواکو د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په اوربند ټینګار کړی. مشال خبرونو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه مو وړاندې کول، او که تاسو غواړئ چې د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه خبر پاتې شئ دا ځنې مهم مطالب به هم وره. د بشری حقوقو د مناسبت په لړ کې 13 ورځ په کراچۍ کې یو غونډه وشوه. په غونډه کې ویناوال وویل چې په پاکستان کې د بیان په ازادۍ باندې اوس هم بندیزونه دي.
هر دور میڈیا کے لیے بدترین دور ثابت ہوا. حوالے سے کوئی اطلاع دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں.
په کورمه کې د پولیسو لخوا نیول شوی کسان شکایت کوي چې پولیسو دوی بې ځای نیولی.
ایف سی ام نه تاو شو، پولیس آ تاو شو، لکه یو په هر مل تشکر نه وي. دمو دا ول ویلو چې بای تو سب واجب داته حراست کې وښتلو خو مو ته خپل ګناه نه خیاله.
حکومت او د تعلیم د ادارو د محکمې چارواکي په بیا بیا د اعلانونه کوي چې قبایلي د لوکي د نجونو د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي. خو د الف اعلان غیر دولتي ادارې مرکزي ویان عمر اورغزی وای
82% نه چکم جنکی به پروموټ کیږي میډل تاو اغه د پر بیا مخکي سکولونه ادارې نشتل تکي.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب را سره دي. د مشال ترڅنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خبرونه پیل کوو. د سر راپور تاسو پام را ګرځوم. پرون د دسمبر پر 10 د بشري حقوقو نړیوال ورځ وه، او په دې تړاو په کراچۍ کې د غونډې پر مهال فعالانو د پاکستان حکومت د بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړ. د غونډې ویناوالو له خبريالانو، مزدورانو، افغان کډوالو او د ژوند د نورو برخو له خوده پل شو کسانو سره پر حکومتي چلند اندېښنې وښولې. دوی پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو تنګول دي ودروي. د پاکستان حکومت نو تل دغه ستورونه رد کړی او دا وکوي چې لا عین سره سم د خپلو وګړو د حقونو درناوی کوي. په دې اړه کراچۍ څخه نیاز علي تفصیل راکړي.
د دسمبر 10 چې په نړۍ کې د بشري حقوقو خوندي کولو نړیوال ورځ په توګه منځل کیږي، هم په دې لړ کې پرون د دسمبر 10 د کراچۍ په آرټس کونسل کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا یو دستور وشو چې په ګڼ شمیر کې ورته وکیلانو، پوهانو، د بشري حقوقو فعالانو ویناګانې وکړي. غونډې ته په وینا کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر اسد بټ په خپل وینا کې وویل یاد ورځ اولسونو ته په نړۍ کې د بشري حقوقو خوندي کولو او پوهه ورکوي. خو د بد مرغه په پاکستان کې د 13-15 کالو راهیسې د بشري حقوقو سرغړونه روانه ده.
اس ملک کے اندر لا قانونیت قانون بن گیا ہے.
دیوائی پتی ہیواد کی ہر غیر قانون کار پا قانون بدل شوی دی. دخل کو زوانان زامن لا درک کول کی گی او بیا وای چی قانون اجازه ور کڑی. خواریکا خود پا کمپنو کی دا کار پا زیونو کی بنیادی حقون حاصل ندی. وای دا هم قانونی کار دی. دا بیان ازادی نشتا، دا جون کولو ازادی نشتا، پا ظهور مذهب نن هم دلتا بدلی گی. وی دا دا شریعت قانون دی. نو دا زمان ڈیوٹی دا چی دا دی پر زد با مزاحمت کوو. بل لار نشتا.
ہماری ڈیوٹی ہے کہ مزاحمت کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. بہت شکریہ.
اسد بٹ زیاده کړي په پاکستان کې راتلونکو ټاکنو لپاره سیاسي حلې ځلې پیل شوې دي او شاوخوا 9 کروڑ خلک چې خواریکخ یا مزدوران دي. خو د بده مرغه د پاکستان په سیاسي او مذهبي ګوندونو په منشور کې د دې مزدورانو لپاره هیڅ پلان نشته. غونډې ته وینا کوونکو ویل په پاکستان کې د بیان ازادي نشته، روستر بلې پر رسنیو بندیزونه نور زیاتیږي. دستوري ته په وینا کې د کراچۍ پوهنتون د ابلاغ عامه د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان ویل په پاکستان کې د آزاد میډیا یا رسنیو مفهوم ختم شوی دی. نوموړي په وینا په 13 یا 15 کالو کې په هر جمهوري او فوجي امیر په حکومت کې په رسنیو نوي بندیزونه لګیدلې دي او تر اوسه دغه لړۍ لا روانه ده.
میڈیا کے لیے بدترین دور ثابت ہوا
گزشتہ دیوی په پاکستان کې هر دور د رسنیو لپاره تر ټولو بد دور ثابت شوی دی. د تحریک انصاف د حکومت په وخت کې نواز شریف په نوم حقستو بندیزو، نن د عمران خان په نوم حقستو بندیز دی. د لادرک بلوچستانو یا پښتنو لپاره احتجاج خبر ورکولو اجازه هم نشته او دا وخت د بشري حقوقو د سرغړون تر ټولو زیاتې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کیږي او څوک چې ردی په اړه د خبر ورکولو هڅه کوي هغه هم لادرک کوي. ڈاکٹر توصیف احمد خان زیادہ کڑی چې د بیان ازادی نشته، روزپانو او رسنیو سره په ټولنیزو رسنیو هم بندیز دی. د ڈاکٹر توصیف احمد خان په وینا په تیرو 2 میاشتو کې یوازې په کراچۍ کې 4 خبریالان په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي او بیا ځینې 100 ساعت وروستو او ځینې 100 ورځې وروستو راخوشي شوي دي. د غونډې په وخت وینا کوونکو پر نگران حکومت یو ځل بیا غږ کړی چې د افغان کډوالو استل دی په سمدستي توګه ودرول شي. د دوی په وینا پاکستان کې میشت افغان کډوال دی نه زوروي او نگران حکومت د نومبر د 9 نیټې نه د افغان کډوالو د ملک نه ایستلو کوم بهیر چې پیل کړی دی دا د منلو وړ نه دی. په دې اړه بیا د دستوري په وخت د بشري حقوقو فعال او په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منیزه کاکړ بیا مشال لیډیو ته وویل
نړیوال قانون د هغه کډوالو حقوق خاص کړی پکې محفوظ دي کوم چې د ظالم لپاره پاکستان ته د 2021 نه پس راغلي او بیا هغه ته دلته رجستریشن سی کوم یو موقع نه ورکړل شوی. باید هغه کډوال ته پاکستان د رجستریشن موقع ورکړي او د هغه د ډیپورټیشن سی کوم یو سلسله د هغه ودروي ځکه چې په نړیوال قانون کې د هغه حقوق محفوظ دي، په یو ډی ایچ آر کې د هغه حقوق محفوظ دي.
د پاکستان نگران حکومت لخوا د نومبر د 9 نیټې راهسه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دي او تر اوسه لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو په زور ایستلو پریکړه یو شمیر سیاسي مذهبي ګوندونو فعالانو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو ستنولو پریکړه دې بیرته واخلي. خو د پاکستان نگران حکومت وزیران وایي د بی اسناد بهرنیانو ایستلې د هیواد د امنیت لپاره مهم دي او دا کار به جاري ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال ریڈیو سره اوسه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، له پاکستانه د افغان کډوالو د هغوی خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. چارواکي وایي تر دې د مشوخوا 15 لک افغانان د تورخم او چمن له لارو افغانستان ته ستنې شوي دي. په چمن کې د اغا شیرین خیریه بنسټ په نوم یو ټولنه له ستنېدونکو کډوالو سره نه یوازې د خوړو بلکې د ترانسپورت په برخه کې هم مرستې کوي. په کوټه کې د مون خبريال ایوب ترین د دې ټولنې له مشر اغا شیرین سره مرکه کړې او په سر کې ترې له ستنېدونکو افغانانو سره د مرستو د سرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
کوم وخت چې دا کډواله شوسی وي مسافر روان دي، دغه وخت زموږ د دې سره په خدمت کې حاضر یو. چمن پر بای پاس کې کم کیمپ لګیدلی دی، شید علامه غنی صاحب مرسي ته مخامخ، او یو بل کیمپ پر کالج روډ باندې لګیدلی سټډیوم سره جمال ناصر کیمپ په نامه باندې، او بل په چمن کې د فوجي مارکیټ مخ او شاته د کمی میدانی شتي په داله کړی راځي. د جیزې سبیا مشکټ یاسته وو او د انالیسس سره په دامن کې کم مسافر کډوالونه چراسي د لار نه بلد وی لار معلومات نه ورته.
هغه سب تا ویل چې موږ مرستي ورسره کوو، د مرستې څه ډول مرستې دي؟
ډوډۍ ورکوو، خدمت یې کوو. او کوم مسافر کډوال روان چې روان چې مثال موټر کرایه نه لري، دلې موټر راورسیږي بیا د بوزفین بولدک طرف ته، د موټر کرایه وشي نه لري، هغه کې ما سر موټرانس ته ټیلرانس ته لسفیلر شازوی مزدا وستا موږ اکړو ته ګورو.
نو دا افغانان راځي زیاتره د کراچي سه یا د سند سه یا د پنجاب سه، ډېرې پر دې لار راځي او ډېرې د ترخم په لار راځي. نو د دې سر څه خبرې م کیږي؟ د دې څه څه مشکلات یا د خلک په خپل خوښ روان دي؟
دلته چې کوم خلک مرله راغلي دي، مثال ډیر کسان داسې سته چې هغه د خوښ هغه وي، زموږ دلته بچان پیدایسته ودي، زموږ خپل پیدایسته وي تقریبا سلویش پنځه سلویش پنځوس کاله. دا خلک وایي چې زموږ دلته وخت تیر سوی دی، پیدایش مې دلې سوی دی، زامن مې دلې پیدا سوی دي، وفات سوی دي، پسې بچان ته مې دلې ودونه کړي دي. نو د ډېر وخت موږ دلته یو مثال وینو، اوس زو مجبوري مې ده په زور مساخي، نو بس موږ چاره نه لرو، خپل وطن ته ځو. او د دې ډېر چراسي ډېر ستړي وي پر لارې باندې، کوم مشکلاتونه چې ورته جوړیږي د پولیس یا لویز د خوا دي غریبانه ډېر په تکلیف یې. نو موږ پر مشه بالا احکام باندې ځا کو چې د افغانان کډوال مسافر د پاره باید سهولت برابر سي، ورې وي د برابر سي، چې دې خپل وطن ته ښه په خوشحالي واسو سي، پر لار تنګول نه کور کو نه ور کول سي.
دا مطلع د چې په سند کې په کراچي کې بیا یواره دی نیول کیږي، بیا دوی په تاڼو کې بندیان کیږي، بیا دغه بعد په پیسو خلاصي. آیا دا خبره سید تاسو د خلک راغلي دي یا دا رنګ مشکلات ست؟
دغه سید افترین صاحب یقینا ډیر خلک ستاز ما سره شواهد ویډیوګانې ثبوتونه ست چې واځي زنانې تر ما پر رسیدل نارینه په جیل کې ناسي بندیان وي. موږ پیسې غواړي، هغه موږ پیسې نه لرو چې پولیس ته ورکو. موږ په مثال ویني دوه قدر شي، موږ نه لرو سرمایه. غریبانه خلک دي، ډیر کسان ما راغلي په بنارس کې دی وي، موږ چای خرڅول یم د بوټور ریډي کول، بس دغه می سرمایه و. نو هغه مثال پلار وزي بنجي زنانې په کور کې ناسي، هغه زنانې را ترانسفر کړي، هغه راغلي دلې چې مونږ کیم ته، چې مونږ کیم سماس کولې د سپین بولدک. بیا می دوه خلکو لمبر شي پیدا کړي، دغه سر معلومات شي کو، باز کسان یې ریل کړي، باز در وسر نه درک دي، موږ ته معلومات نشته.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ټاکل شوی سبا یعنی د دسمبر په 12مه د پاکستان سپریم کورټ د هغې یوې قضیې اوریدنه پیل کړي چې په نتیجه کې ذوالفقار علي بټو ته د پانسای سزا ورکړل شوې وه. بټو د پیپلز ګوند بنسټګر او د پاکستان وزیر اعظم و چې په 1978 زیږدیز کال کې د پوځ د هغه وخت مشر جنرال ضیاءالحق د مارشل لا په لګولو سره لواکا ګوښه کړ. وروسته هغه د خپل یو مخالف احمد رضا قصوري په وجنه کې د لاس لرلو په تور په یو پخوانی مقدمه کې ونیول شو او د لاهور های کورټ ورته په 1978 کال کې د پانسای سزا واوروله. نور حال شانواز ترکزینا.
سپریم کورٹ څلور څلوېښت کاله وړاندې د عدالت په امر د پانسی شوي یو پخوانی وزیر اعظم مقدمه یو وار بیا اوري. په 1979 کال سحر هغه وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو چې د مارشل لا د لګېدو وروسته د څوکۍ نه برطرفه شوی د عدالت په امر د یو قتل په مقدمه کې پانسی شوی. ذوالفقار علي بټو په 1978 کې د جولای په 15مه د وزیر اعظمۍ نه لرې کړی شوی او پاکستان کې هم د هغه وخت پوځي مشر ضیاء الحق مارشل لا لګولی وه. د 1974 په مارچ میاشت کې په بټو د نواب محمد احمد خان قصوري نومې د یو سیاستدان د وژنې په تور قانوني رپورټ درج شوی. د مارشل لا د لګېدو وروسته په 3 سپتمبر 1978 ذوالفقار علي بټو هم د قانوني رپورټ کې گرفتار کړی شو. لس ورځې وروسته بیا پرې خودل شو، خو څو ورځې پس بیا گرفتار شو او په 3 مارچ 1978 لاهور های کورټ نوموړي ته د قصوري د وژنې په تور د پانسی سزا واوروله. د دغه سزا په ضد سپریم کورټ کې اپیل شو، خو په وو ججانو کې څلور ججانو د پانسی سزا برقراره وساتله او نوموړي په 4 اپریل 1979 کال سحر په ضلعي زندان راولپنډي کې پانسی شو. سیاستوالو پخوانی سینیټر افراسیاب خټک هم په دغه ورځو کې په جیل کې بندي وو.
مونگا حیدرآباد جیل کیو چې بوټو تختوا وخته بیا چې کله بوټو پنس کیدو مونگا مالکټ جیل کیو د ضیاءالحق مرشد مونږ نیولی نو مونږ وخت معلومه وا چې دا نه دا دوکه به ګوره جی یعنی کم گواهان چې هغې ته وویل چې تاسو گواهی وکړئ نو بیا به تاسو پرېږدو دوه گواهانو بیا هغه گواهانو پنس کړو چې هغې ژوندي پاتې شوي هغې ویلې وې چې مونږ سره چلو وکړه نو بیا وروسته چې کوم خلک په دې کې شامل وو ججان نصیب حسن شاه وو چې په مونږ باندې دباو وو دا فیصله مونږ دباو لاندې کړې وه یعنې هغه اعتراف وکړو ټلویزیون انټرویو کې نو لہذا دا ټولو خلکو ته معلوم وه چې دا اصل کې عدالتي قتل وو
نو عدالتي شالید د مخې د بټو د اپیل په درخواست څلورو ججانو هغه ته د پانسي د سزا ورکولو امر کړو ولې درې ججانو مخالفت کړو په دغه څلورو ججانو کې یو جسټس سید نسیم حسن شاه هم جسټس ریټایرډ شاه څو کاله وړاندې د یو خبریال او تجزیاکار افتخار احمد سر مرکه کې اقرار کړو په دوی د پوز لخوا فشار وو
تمام جج صاحبان جو ہے
ټول ججان خودمر بہادر نبی چخپل نو کرے د لاس اور کې او انصاف دی وکي او دا در ترقی خبر کوم نو ججان غنی چې بهتر دادا چې ونی مقدمه کې چې پوز په کې زیاته دلچسپی خلی هغه کې د الیکشن تل چکو خودل شي خپل څوکې دی بش کړی شي
خپل سیټ بچا لی
ذوالفقار علی بٹو د پاکستان پیپلز ګوند بانی او مشر دغه ګوند په 1985 کې جوړ کړو 1901 کې چې مشرقي پاکستان جدا شو او آزاد بنگلاديش جوړ شو نو بٹو د موجوده پاکستان صدر او اولنی سیویلین مارشل لا ایڈمنسٹریټر معنی پوزي مشر وټاکل شو خو وروسته هغه دغه څوکۍ پریخوه او په عوامي رایو د ملک اولنی وزیر اعظم منتخب شو په 1903 کال کې د اپوزیشن ډلو د مشر ولی خان سره په شریکه ملک یو طاقتور آئین نافذ کړ چې پکې د ولست حقونو خبره هم شوه بټو په دویم وار 1900 کې د انتخاباتو وروسته وزیر اعظم وټاکل شو قوم په دغه کال مارشل لا ولګید او نو موړ بیا فانسی کړی شو د اپریل په دویمه 2012 کې د پیپلز ګوند مشر او د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری سپریم کورټ کې صدارتي ریفرنس ولګله او وی غوښتل چې د بټو د قتل مقدمه دی بیا وسپړي هغه وخت د سپریم کورټ مشر جج افتخار محمد چودری او د دغه مقدمه څلور اوریدنې وشوې چې اخیرنې اوریدنې په 11 نومبر 2012 کال کې شوې وه سپریم کورټ دغه مقدمه اوریدنه په 12 دسمبر یو وار بیا کوي د ذوالفقار علی بټو نوسه او د پخواني وزیر اعظم بینظیر بټو زوی بلاول بټو زرداری هم غوښتنه کړې چې عدالت باید خپل ځان صفا کړي او د بټو مقدمه د لسره واوري د دسمبر په 10 په کوهات کې د ګونیو جلسې ته خپل وینا کې ویلي
اپنا عدالت جوئس
خپل عدالت دی چې په دې پیخه کې شریکو وست د دې موقع نه फायदा واخلي د خپل ادارو نه د خپل لاسونو د وینو وینځلو کوشش کوي خور سره دې دا هم ویل چې دې قتل کې څوک ککړو د امیر زیان وقل هغه ججان چې سہولت کارو هغه وکیلان چې سہولت کارو او هغه سیاستدانان چې سہولت کارو هغه د دې ملک مجرمان دي پاکستان پیپلز ګوند مشرانو او کارکونکو د بټو پانسی ته د اولی ورځ نه عدالتي قتل ویلې خو د پاکستان په دغه یوازینی مقدمه کې او هم د مقدمې د کاغذونو په دغه یوازینی فایل کې هم دغه مقدمه کې ذوالفقار علی بټو د قتل په تور پانسی شوه د پاکستان په شمول د نړۍ د جمهوریت هیوادونو عدالتونو کې زیاتره مقدمو کې نظیر یا مثالونه وړاندې کیږي لکه داسې چې ګنی څو کال یا موده وړاندې یو مقدمه کې فیصله شوی و هم هغه شان مقدمه کې ورستو وختونو کې هم دا هغه فیصله مثال ورکیږي او هغه مقدمه فیصله کیږي خو پاکستان کې د ذوالفقار علی بټو د مقدمه فیصله څلور څلویښت کاله کې کله هم د مثال په شکل کې نه ده منل شوی نو دا ولی د پی خبر ریکارډ وکیل علي گوهر دوراني د مشاد ریډو د پختنه داسې جواب کړه
اغه واحد کیس ته چې په 109 لاندې د ابټمنټ لاندې چې د مرسته وایا د پکې سلاوا نه د اغه په بیسس باندې ته 500 سزا ملو شو وا اغه نه های کورټ مني نه سپریم کورټ مني ځکه چې د اغه حیثیت ډیسپیوټډ دی دغه فیصله
سپریم کورټ کې دا وخت 15 سوالونه پراتري چې باور باندې اوریدنه کوي په اغه کې اول آیا د بټو د پانسی یا قتل مقدمه د ټرایل یا جرح د آئینی او انساني حقوقو په مطابق و دویم آیا د بټو د مرګ د سزا فیصله په سپریم کورټ او های کورټونو کې د نظیر یا مثال په شکل کې لاګو او یا د منلو وړ ده او کنه ده نو دغه فیصله نتیجه بڅوي دریم آیا د بټو د مرګ د سزا په فیصله کې انصاف شوو آیا دغه فیصله جانبدار یا ګنی کوم اړخیزه خونه و څلورم آیا بټو ته اورول شوی سزا د قرآنی حکمونو د لاندې هم صحیح وا او پینزم سوال دا دی چې آیا د بټو ضد ثبوتونو او گواهانو بیانونه بټو ته د سزا ورکولو لپاره پوره شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تسمشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د کورمې په صده کې د ځایي خلکو تاجرانو احتجاج نن پر دویم ورځ هم روان دی چې له وجې د دې خار بازار تړل شوی دی. احتجاجیان د پولیسو د هغه اقدام غندنه کوي چې وایي د سیمې یو شمېر بېګناه کسان یې گرفتاره کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې نیول شوي کسان باید زر تر زره خوشي شي. بلخوا چارواکي وایي پولیسو یو شمېر کسان په حکومتي ګاډو ته د تاوان رسولو، د جنګونو لپاره د مورچو جوړولو او په ټولنیز میډیا د کرکې خپرولو په تور نیولې دي. حکومت د خالی پرور د حالاتو سمولو په مخه په بالش خیلو کې د شیعه او سنی ډلو د مشرانو یو جرګه هم کړې وه. تفصیل طارق اورګزینا ور.
احتجاج کوونکو لا اتوار ورځې د سده بازار تړلې او غوښتنه کوي چې نیول شوي تنان د رخلاص شي. بلا بیگونا تنانو په گرفتاری د پولیسو متعلقه افسران د لسده تڼې بدل شي او د خار خپل لپاره مقرر شوی فند دی بیرته بحال شي. په یاد بازار کې د دکاندارانو اتحادی مشر محمد ارشاد وای پولیسو د خپل یو ملګری دکاندار د رخلاصیدلو لپاره ورغلی هغه تنان نیولې چې هر وخت د سیمې امن لپاره خپل هلې ځلې ساتلې او هیڅ داسې غلط کار په کولو کې ندی ملاویس.
په اف سی امونه تاسو پولیس تاسو لکه یو په هر مل تشکر نه وي بیا موږ دا ول ویلو چې بای تاسو په واجبو داتې حراست کې وښتلو خو موږ ته خپل ګناه نه خیاله نو موږ هم دا په خنونه کوله چې آیا دا ضلع دی کار دا 40 اف سی ار دی.
په کورما کې د خالی پورس پولیسو تر هغه په مختلفو ځایونو کې د خلکو نیول پیل کړل چې په متخوزه او سنگینه کې شیاسو نیډلو لخوا د جنگ تیاری لپاره نیوی مورچې تر جوړول پس د سیمه حالات حساس وګرځیدل. په سیمه کې شیسونډلو په لارو کې یو بل ګاډي په کانو وشتلې او بل دا چې په ټولنیزو رسنیو هغوی یو بل ته د دړکو او مذهبي منافرت ویډیوګانې خپرې کړې. تر هغې پس پولیسو نه یوازې په صده کې گرفتاری کړې بلکې د سنگینی مشران او خلک هم تر نیولو پس ډیر اسماعیل خان جیل ته چلان کړي. د سنگینی یو مشر ملک نثار په پړچنار کې د اتوار پورس د مطبوعاتي کانفرنس په وخت پیلې. په مدخوزه کې چې کله مخالف فریق مورچې لا جوړول منه نشول نو دوی هم د خپل دفاع لپاره داسې وکړل چور باندې گرفتاری وشوله. نثار زیاتوي که په متنازع ځای کې د مورچې جوړولو لا اقدام سدیوال خپل لاس واخلي نور ته دوی هم تیار دي.
هغه متماهده پړو کړل هغه کې دسی ولي کلو مدخوزي والا با کور نه کوي توسي بیا نه کوي اخشي باندې مو سه ګریشو ډي سي صاحب ویل چې زه اول څه دیوال نه راخلم بیا به تکای کله څه دیوال ته دا وی راغلو څه دیوال دي شي باندې انکاری شو.
په کورما کې پولیسو حالات قابو ساتلو په خاطر دولس تنان د درې ام پی او لاندې نیولې دي. دا تنان په سنگینا او صدق کې د پولیسو تر مخه د جنگ تیاری لپاره نیوی مورچې جوړولو په کار کې ملوث ول. د دې نه علاوه په ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت ویډیوګانې خپرولو په جرم کې لبره او کوزه کورما سلور تنان تر نیولو پس په هغو د ترهګرۍ ضد محکمه کې مقدمه درج شوې. په دغه اړه د ضلع پولیسو یو مشر ډي اس پي محمدي خان په 10 دسمبر رسنیو ته ویلي د دوی دا ذمواري ده چې په سیمه کې د امن فضا قائم وساتي او غواړي چې مقامي خلک د هم په دغه کور سره مرسته او تعاون وکړي. محمد خان زیاتوي کچيري د شپاړستانانو د نیولو په صورت کې له پولیسو څخه زیاتې شوې بي نو عدالت شته خلک د لاړ شي او هغه تل خپل بې ګناهي دي ثابت کړي.
بالکل منیولې دي په کوم ډول منیولې دي په هغه نه په دویم یوریز باندې نو عدالتونو کې هغه پیش کول ته هغه ټول ته پاتې دي نو کښو څه کړي وي هغه بالکل جلونو تان سي سزا به وته دي وکنه وی کړي خپل ورسي کنه د کندانو نو ته افوز مګو 24 غنټه مو وی لوري نو مخ دیو د پاره وی لوري.
کورما یو له هغه سیمو ده چیرته کې شیاغان او سنیان یوزه پاتې کیږي او هغلته په اکتوبر میاش کې د یاد مذهبي ډلو ترمنځ جګړې تر پیلې دلو پس ډیر مالی او ځاني تاوانونه اوریدلې ول. کڅو هم هغه وخت د کمشنر جرګې تر مذاکراتو پس د سیمې امن بیرته قائم کړي وو خو په لارو کې مسافرو گاڑی په کانو تر وشتلو مورچی جوړیدلو او په سوشل میډیا د مذهبي منافرت ویډیوګانې تر خپرېدلو پس حالات بیرته کړکېچن شوي. حکومت سیمې ته د کمشنر جرګه یو ځل بیا رابللې چې هغه له دواړو ډلو مشرانو سره د سالسی لپاره مذاکرات پیل کړي. طارق اورګزه مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات
په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. او اوس پښتونخوا کې وخت شوی دی د خبرونو د لنډیز. د بشری حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان لخوا په جوړ شوی غونډه کې پر نگران حکومت غک شوی چې له دې هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دی ودروي. پرون د بشری حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ پریس کلب کې جوړ شوی غونډه کې ویناوالو دا غوښتنه وکړه. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د خارجه چارو پخوانی وزیر بلاول بټو د پاکستانی طالبانو سره د ورستو مذاکراتو په اړه د پلټونو غوښتنه کړې ده. نن د دسمبر په 11مه په اسلام آباد کې د داخله چارو په ودانۍ کې په ترهګرۍ کې د وژل شو په یاد کې جوړ شوی په دیوار شهدا د خپلې وژل شوی مور او پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د عکس لګولو د دستوري پر مهال بلاول بټو یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پلټنې په کار دي چې په افغانستان کې د رژیم د بدلیدو سره د پاکستانی طالبانو سره دا خبرې چا پیل کړی وي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر د سپریم کورټ پر چیف جسټس غک کړی چې په انصاف کولو سره دی د عدالت پر لمن ذوالفقار علي بټو د وینو لګېدلي داغونه ووینځي. بلاول بټو زرداری پرون په کواټ کې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال تور پورې کړ چې ذوالفقار علي بټو په وجنه کې سپریم کورټ هم لاس درلود. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکو عامو ټاکنو مهالویش نه دی اعلان کړی او په دې اړه پر رسنیو خبریدونکو معلومات دروغ دي. کمیشن پرون پر ایکس پاڼه لیکلي چې ولسته د انتخاباتي کمیشن نه بغیر له کمیشن سره تړلي بل کوم بیان ته توجه نه ورکوي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاډي افیر کارن ډیکر پرون پر ایکس پاڼه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت پیغام کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنرای د بشري حقوقو د بنسټیزو حقوقو ضمانت کوي. د اسرائیل پوځ وایي په غزا پټۍ کې د ورستو عملیاتو له پیل راهیسې له سلو زیات پوځیان وژل شوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواکې ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې جیکا پرون د خیبر ضلع له بلدیاتي استادو سره ملاقات کړی دی. د نمایندګانو د دسمبر په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې د کاري استعداد لوړولو لپاره یې ورسره د مالي او تکنیکي مرستو ژمنې وشوې. د استادو په یعنی وخت کې ګیله وکړه چې د منتخب کېدو یې دوه کاله پوره شوي خو صوبایي حکومت لا هم اختیارات او د ترقیاتي کارونو لپاره پیسې نه دي ورکړي. د دوی په خبره نړیوال بانک ورسره هم د مالی مرستو ژمنه کړې او چې ترلاسه یې کړي نو د ولسي ګټو پر کارونو به یې لګوي. تفصیل له خیبره د فرهاد شینواري په راپور کې.
د لنډ کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینواری مشال او ریډیو ته وویل چې موږ د جاپان نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا ډلې ته خپل سپارښتنې ورکړې او د کونسلرانو د تربیت او تکنیکی مرستو په شمول متره د دفترونو لپاره د سامانونو غوښتنه هم وکړه.
دوی خو بنیادی طور دغه بلدیاتي نمائندگانو استعداد کار او صلاحیتونه مضبوطولو کې دلچسپي ډېره وه خو موږ ورته دا تجاویز ورکړل چې یو د دغه نمائندگانو د ټریننګ وشي، دویم زمونږ ته په وی سی او این سی او په تحصیل لیول دفترو فعالولو کې زمونږ سره مرسته وکړی شي، دا نظام مضبوط شي او خلکو ته د کور په چوکاټ باندې هغه سهولتونه میلاوږي. دوه کاله وشو چې زمونږ انتخابات شوي دي، فنډ نشي جاری کېدای.
د خیبر ضلع د قومي مسایلو د هواری کمیټې مشر الیاس خان وایي چې دوی یو شمېر پرمختیایي کارونو ته اړتیا لري خو بلدیتي حکومتونو ته تر اوسه اختیارات او فنډونه نه دي ورکړل شوي او دوی مایوسه کړي.
دا درې څلور غټې مسلې دي چې د هسپتال ده، یا د اوبو ده، یا د بجلۍ ده، او یا ایجوکیشن ده. موږ خو بلدیتي انتخاباتو ته ډېر زیات توقعات وو. موږ وایو چې دا کوم ترقیاتي کارونه دا به نچلې سطحله راشي، خو ډېره بدقسمته خبره ده، ډېره د افسوس خبره ده چې اوسه پورې موږ بلدیتي انتخابات چې کوم شوي دي او چیرمن ته
د خیبر پختونخوا پرمختیایي ادارې پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ په دې ورستو کې ویلي چې نړیوال بینک په مالی مرسته به په نوي کال 2023 کې د قبایلي ضلعو بلدیاتي نمائندګانو ته فنډونه ورکړي چې کلیو کې پرې پرمختیایي کارونه ترسره کړي او په زراعت، صحت او پبلک هیلث شعبو کې هم مالی مرستې ورکوي چې ولسته یې ګټې ورسي. د خیبر ضلع لوکل ګورمنټ محکمې مرستیال ډایرکټر مامون نواز ویلي چې نگران صوبایي حکومت ورته تر اوسه څه فنډونه نه دي جاری کړي او په صوبه کې د مالی ستونزو له وجې بلدیتي حکومتونو ته څه نشي ورکولی. په 2020 دسمبر کې د خیبر پختونخوا نورو بندوبستي ضلعو په څیر په قبایلي ضلعو کې هم بلدیاتي یا ځایي حکومتونو لپاره انتخابات ترسره شوي او د تحصیل چیرمینانو په شمول پکې ویلج او نیبرهوډ په سلګونه کونسلران هم منتخب شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهه ورځې اونۍ سه خبرونې
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یوه بجا
سروې
په دوانی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، هغه افغانانې چې په افغانستان کې ژوند ته د ورپېښو خطرونو له وجې په پاکستان کې میشته دي له ایستل کېدو ویریږي. دوی وایي که افغانستان ته ستنې شي نو وژل کېدلی یا بندي کېدلی شي. ډېری دا ښځې د طالبانو تر حکومت وړاندې په پولیسو کې وي او ځینې یې کونډې دي. دوی غربي هیوادونو کې د پناه اخیستلو په تمه په پاکستان کې اوسیږي او ویزو ته منتظرې دي. بلخوا د پاکستان حکومت ویلي چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسنادو افغانانو پیل کړي ایستل جاري ساتي. دا راپور عابد سپوږمۍ جوړ کړی را دی چې وګورو.
په پاکستان کې لسګونه بې سرپرسته ښځې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو او امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او پاکستان ته تللي له دغه هېواده د بیرته ایستلو په اړه اندېښمنې دي. مهناز هجران یوه له هغو څخه ده چې له 2 کلونو راهیسې له خپلې یوې لور سره په پاکستان کې اوسیږي. مهناز وایي چې د کابل د پل چرخي په زندان کې یوه له پخوانیو پوځیانو څخه وه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر وړاندې یې د ګواښونو له امله له افغانستانه وتلې ده، خو اوس له پاکستانه د ایستلو له ګواښ سره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
زه له یوې ماشومې سره مې یو ځای پاکستان ته راغلم. شپږ میاشتې مو په خیمه کې تیرې کړې. کرایه مې نه درلوده. اوس له پاکستانه وویستل شو. افغانستان کې د سرتیرو برخلیک معلوم دی چې څه به ورسره کیږي. ډېر شمېر پوځیانې چې ایران او پاکستان کې وي د عمومي بښنې وروسته هیلمنې افغانستان ته لاړې، خو مړی او ژوندی ورک شو او یا یې جسدونه موندل شوي دي. موږ په هیڅ صورت افغانستان ته نشو تللی. کلا شو له منځه ځو.
یوه بله بې سرپرسته ښځه چې له خپلو 4 ماشومانو سره په پاکستان کې ژوند کوي ادعا کوي چې د کابل په هوایي ډګر کې یې د وتلو پر مهال د طالبانو په ډزو کې خاوند ووژل شو. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل: که څه هم د پاکستان د کډوالۍ اسناد لري، خو وخت په وخت د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کیږي.
کله چې طالبان راغلل زما میړه په هوایي ډګر کې وژل شو. زه د 4 ماشومانو مور یم. پولیسو پتنګ کړی یو. زه اقتصادي ستونزې لرم. زما ماشومان ښوونځي ته نه ځي. موږ د وی ایچ سی آر سره رجستر یو، خو د پولیسو له ویرې کله یو کله بل کور کې پټیږو.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته راستنې شوې یو شمېر ښځې وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او حتی خوراکي توکو ته هم لاسرسی نه لري. یوه له دغو مېرمنو څخه تازه له خپلو 4 ماشومانو سره افغانستان ته راستنه شوې او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
ویزه که داشتیم وقتش پورا شده بود، ولی 3 ماه تقریبا بدون ویزا اوجا بود.
کوم ویزه چې موږ سره و وخت ختم شوی و. لویزه پرته مو حالته درې میاشتې تیرې کړې. خو له بده مرغه چې له پاکستان نه وویستل شو او افغانستان ته راغلو، اوس هم په پټه ژوند کوو. خوراکي توکو ته هم لاسرسی نه لرو. د ستونزو له امله موږ کډوال شو تر څو یو ځای ته ورسیږو او خپل ځان او خپل ژوند وژغورو. خو له بده مرغه موږ بیا له هماغه حالت سره مخ شو او بیرته افغانستان ته راستانه شو
و جان خود را نجات بدم، ولی متاسفانه که دوباره در وضعیت ناهنجار روبرو شدیم و برگشتیم افغانستان.
په پاکستان کې میشتې بې سرپرسته افغانې کډوالې د پناه غوښتونکو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو پړاوونه چټک کړي. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته طالبانو پر افغانو ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه ولګول چې تر ټولو مهم یې پر کار او زده کړو بندیز دی. له دې محدودیتونو وروسته یو شمېر ښځې چې د خپلې کورنۍ ډوډۍ ګټونکې وې له افغانستانه وتلو ته اړې شوې. پاکستان د نومبر په لومړۍ نیټه له دغه هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او تر دې دمه له 400,000 ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. له پاکستان څخه د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر په دې هېواد کې دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوی دی. یو شپې نړیوالو سازمانونو او د افغان کډوالو د کډوالو منونکو هیوادونو له پاکستانه غوښتي چې لږ تر لږه هغه کډوال چې افغانستان ته د ستنېدو له خطر سره مخامخ دي ونه باسي، خو پاکستاني چارواکو تل د بې اسناد افغان کډوالو پر شړلو ټینګار کړی دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، په پاکستان کې عام انتخابات د 2023 میلادي کال د فروری پر 3 اعلان شوې دي چې لپاره سیاسي ګوندونو خپل هلې ځلې پیل کړې دي. که څه هم د ټاکنو د قوانینو تر مخه باید په هر حلقه کې لږ تر لږه 10% رای ورکوونکي خزی وي، خو لیدل شوې چې په قبایلي د لو د خیبر پښتونخوا په لرې پرتو سیمو کې د رای اچوونکو خود شمیر کم وي. سیاسي فعالان وایي د انتخاباتو کمیشن د عامه پوهاوي پر زیاتولو سره خلک وهڅوي چې د نارینه او ترڅنګ ښځې هم د رای ورکولو په بهیر کې پورا برخه واخلي او په خپل خوخ رای ورکړي. په دې اړه د فرخنده اسد راپور وو.
د خیبر پختونخوا د قبایلي زلو لرو پرتو سیمو سیاسي فعالان وای هلته په تیرو انتخاباتو کې د ښځو د ووټ اچولو شریکه کمه پاتې شوې او زیاتوي. دا وار هم داسې ویرشته چې په روانو عام انتخاباتو کې د ښځو د ووټ اچولو شره د پخوا غوندې وي. د پیښور سره نږدې د عدیزو سیمې د بلدیاتي ادارو کونسلر او سیاسي فعاله زیبا اپریدی وای زیاتره ښځې شناختي کارډونه نه لري او ځینو ته کورنۍ د ووټ اچولو اجازه نه ورکوي.
کله الیکشن موږ په خپل خپل دلې په خپل راغی وجه دا چې یو خزانه موږ بهر نه وباسي او ته چولو ته اجازه ته نه کېدې نه دا تاسو کوم چې یو کور ته خلاص پینځه لس کسانې دي. شکر الحمدلله خو تاسو څنګه او کې دې موږ څه ته تاسو کوم چې تاسو څنګه نه دي کاشتا نو په دې لاسو کسانو زنانو کې به ما ته یو وي چې دا موږ خو دې دې شته دی دا موږ زموږ ته زموږ دې دا هغه څه مسله ده زموږ لپاره.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته وخت کم پاتې شوی، د جنوبي وزیرستان د تعلیمي او ټولنیزو چارو فعال رئیس یا محسود وای په تیرو کلونو کې په قبایلي ضلعو کې په سیاسي عمل کې د ښځو د رول زیاتولو لپاره ډېر کم کار شوی دی.
وایم چې زمونږ وزیرستان کې کار سیاسي شعور چې کوم دی ډېر زیات کم دی. بیا زنانا خیر ته کوم ډېر کم دی. کا زنانا ته چې هغه ووټ کاش کوي هغه ته دا پته هم نه لګي چې زه چاته ووټ ورکوم کنه. اکثر دا غوي چې مختلف پارټي کسان چې وي هغه ته لکه کمیونټي کې دوی چاته ټرانسفارمر و ډیمانډ غوښته تاسو وایي کنه هغه په لالچ کې پیسې چلتا وای کی هغه په لالچ کې ادمره روزي کې چې هغه خپل زنانه بوزي او زنانه ته دا پته نه وي چې زه چې د کوم انتخابي نشان دی پلټي دا کتاب دی پیډ دی سم دی لکه په باندې د ټپل زوم نه دا څوک دی دا څه کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د نومبر په 13 د 2023 کال د برېښنايي او کمپیوټري سرشمیرنې پر اساس د قومي او صوبایي سملې او د ورستې او حلقه بندي او حتمی لیست خپور کو د خیبر ضلع نه د ښځو د حقونو یوه کارکوونکی او سیاسي فعاله ناهید افریدی مشال ریډیو ته وایي سیاسي ګوندونه باید په روانو عامو انتخاباتو کې د ښځو رول ته زیات اهمیت ورکړي.
په دې کې سیاسي ګوندونه چې کوم دی کنه هغه دونه لکه دغه پروا نه ساتي د دې خبرې، لکه 10% دی پوره کی اخو دی اربن ایریا کې دی پوره کی، نور چې کوم لري علاقې دی لکه اوس کو تیرا او ګوري یا باڑ او ګوري یا دی زینو کې، دی زینو کې بیا د زنانو د ووټر دغه ډیر زیات کم وي، بلکې اکثر زنانه د ووټ اچي د سرانه، ځکه د سیاسي پارټو دی کې څه دلچسپي د سرانه وي.
د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم ک د رایو په یو مرکز کې لک تر لګا 10% خزو ووټونه نه وي ورکړي، نو نتیجې نه اعلانېږي او هلته به بیا انتخابات کیږي. د عوامي نېشنل ګوند یو صوبایي مشر شګفتا ملک مشال ریډیو ته وایي د خیبر پختونخوا د زیاتره سیمو خزي د پخوا په نسبت اوس زیاته سیاسي پوها لري، خو وایي سیاسي ګوندونو ته به لا هم په دغه اړه ډیر کار کول وي.
زنانو مطرح هم ډیر زیات دي، نو اوس په زنانو کې دا شی ډیر زیات شو چې هغه اوس په دې خبره کوي چې او لکه موږ ته پوښتنه کوي چې موږ به څه کوي، لکه چې اوس ورته وایي چې یاره تاسو به ووټ چاله ورکوي، نو چې څوک را لسه کار وکړي نو مطلب هغه له ورکو بچي ډیر روزګار دي او د لورو مسلې وي دا کونډې او جهیزونه نور اوس په خلکو کې دا بیداری لګلې ده. راځي یاره
په تیرو کلونو کې په عامو انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا په دیر او ځینو نورو ځایونو کې ښځې د ووټ اچولو څخه منع کړل شوې دي، خو په پېښور کې د انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا څنګ بیان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي چې اوس په سیاسي پارټۍ او ځایي مشران د قانون پابند وي.
الیکشن ایکټ کې چې په کومه حلقه کې یا په کوم پولینګ سټېشن باندې یا پولینګ سټېشن باندې د هغه لکه د پول ووټ هغه یو خاص کم 10% ووټ دی چې هغه د زمانه نه پول کوي او البته چې هغه ریکارډ کم شو د هغه اخراج مخې ته، نو هغه ځای کې ووټ چې نل انوایټ کیږي لکه هغه مطلب کله د ډیکلیئر کیږي، نو دې زما په خیال باندې دې یو فیکټر خدا دې چې د دې د وجې نه پولیټیکل پارټیز سیاسي ګوندونه چې سونم دي هغه هم دا افورټس کوي او کوشش کوي چې د زنانو د ووټ چې دی هغه مطلب پول شي. نو ما ته خدا ښکاري چې دا به زنانه به انتخاباتو کې بالکل برخه اخلي.
بلخوا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنرال سیټونو یا عامو څوکیو شمیر 268 دی، پر دې سربېره ښځو ته 80 څوکۍ ځانګړي شوې دي چې ورسره په اسمبلی کې د څوکیو مجموعي شمیر 326 ته رسیدلې دي، خو پر دغه مخصوصو څوکیو د قبایلي ضلعو او یا د خیبر پختونخوا د لورو سیمو څخه ډېرې کمې ښځې اسمبلی ته رسیدلې دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو د بر جنوبی وزیرستان د شکتوی تحصیل اوسیدونکو د دسمبر په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې له تیرو 16 راهیسی د پاکستان پوځ وخت نا وخته د سیمې پر کلیو ماټر ګولۍ وروي او د وړو وسلو ډزې پرې کوي. د دوی په خبره د کار د سیمې خلک د خپل امنیت لپاره سخت اندېښمن کړي دي. دوی دړکه وکړه چې امنیت خوندي نشو نو احتجاج به پیل کړي. بلخوا د ضلع د دې ضلع مرستیال کمشنر اشفاق خان ډاډ ښایي چې پوځ هیڅ کله د عام ولس تنګول نه غواړي او دا چې د شکتوی د اوسیدونکو اندېښنې به له پوځي چارواکو سره شریکې کړي. تفصیل اشتیاق مسید ناورو.
د شکتوی سیمې یو مشر ملک سید انور په دغې براکشې ویایي
په بنیاد باندې چې کله په آرمی باندې لشکي هم فایرینګ وشي نو سره هم دغه ورچک شي، بیا په کلی آبادی باندې فایرینګ حکاوي ماټرین حکاوي، نو دا سه نقصان خطراتو.
د شکتو سیمې یو بل اوسیدونکی ویایي چې د حکومتي چارواکي دا په سیمه کې د امن حالات شکاولې د پورا د ګامونه پورته کی، خو د عام خلک په کلیو باندې د ماټر ګولې او واړې وسلې استعمال دا هم زر باند کی.
شک کلی چې د یو سره تعلق لري پتا نه لګي کلی نه ډزینه په وشي په کې
قبیله باندې مې یغه نه بیا مډرینا رولی پیپر رولی یغه وجنا او خلتا انتهایی تکلیف ته ټول شپه بمباری وی.
مشال ریډیو چې د شکتو سیمه اوسې دین کې وشتنه د سویلی وزیرستان پر ضلع ډیپټی کمشنر اشواق خان مخې ته کښې او هغوی په ځواب کښې وویل د تحصیل شکتو اوسیدین کې دا هم وویل چې که په اوس په عام کلیو باندې د وسلې استعمال زر بند نه کړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولی باندې مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. او په خیبر پختونخوا کې د نگران کابینی د په قبایلي دلو کې د جونو ته د مالی وظیفو دپاره د پروګرام موده د 2025 کال پورې غځولې ده. په دې اړه باندې تفصیل د وړې د مینه پس د خیبر پختونخوا نگران حکومت د زمشو ضلعو په سکولونو کې د نجونو زده کوونکو لپاره د میاشتنۍ مالی وظیفې پروګرام تر 2025 کال پورې وغځولو. د دې منصوبې منظوري د نگران وزیر اعلی سید ارشد حسین شاه په مشرۍ کې د نگران کابینې په غونډه کې د دسمبر په لومړۍ نیټه ورکړل شوه. کابینې د شپږم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د نجونو زده کوونکو لپاره د میاشتنۍ وظیفې د دې پروګرام تر 2025 کال پورې د غځولو منظوري ورکړه. د دسمبر پر سما مشال ریډیو سره په خبرو کې په دغه غونډه کې ګډون لرونکي د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم د وزارت صوبایي ایډیشنل سیکرټر مشتاق حسین زیاته کړه چې د نجونو د وظیفو ترڅنګ په کې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم د پرمختګ په اړه یو شمېر نورې پریکړې هم شوي.
د زمسو ضلعو په سکولونو کې د نجونو د شمېر زیاتولو، د مور او پلار د کونسل په ذریعه د استادانو د برتی کولو ترڅنګ یو شمیر پروژې د مهال روانې دي. موږ په دې لړ کې د نجونو لپاره میاشتنۍ مالی وظیفې هم زیاتې کړې دي چې سکولونو ته زیاتې نجونې راشي.
د مشتاق حسین په خبره تر 2025 کال پورې به په مجموعي توګه د قبایلي د لو 114,000 نجونو زده کوونکو ته به دا میاشتنۍ وظیفې په سکولونو کې د 80% حاضرۍ په بنیاد ورکول کیږي. خو د جنوبي وزیرستان په واڼه کې مدني فعاله رضیه محسود بیا وایي چې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم په برخه کې 80% منصوبې صرف په کاغذونو کې موجودې دي. د دې په خبره د حکومت لخوا دا ډول اعلانونه بیا په عملي توګه نه تر سترګو کیږي.
وایم چې څومره هم لري علاقې ته زه تللی یم، هلته ګورنمنټ سکولونه شته د جینکیو د هلکانو، خو هغه غیر فعاله دي. دا وجه دغه ده چې دغه مشران چې کوم دي، دغه به دا ډیمانډ کول چې مونږ ته د جینکۍ سکول چې کوم دي دا راکوي، خو دغه جست خالي د خپلې د حجرې دپاره د بیټکانو دپاره چې هغې نه به حجرې جوړې کړې هغې دپاره به استعمالول. او چې کوم سټاف دی که نه، لکه کوم ټیچرې دي، ټیچنګ سټاف چې کوم دي، نو هغه ته هلته باقاعده فی ټیچره چې کومه ده 15,000-20,000 هغه چې کوم لینډ اونر وي
د رضیه محسود په خبره تر 2013 میلادي کال پورې په قبایلي ضلعو کې د سلګونو سکولونو او کالجونو د جوړولو اعلانونه شوي، خو دا تعلیمي ادارې په حقیقت کې نشته او په کاغذونو کې ادارې هم شته او عملی هم معاشونه اخلي. بلخوا د تعلیم په برخه کې د کارکونکو غیر دولتي ادارې الف اعلان ویان عمر ورغزی وای چې په قبایلي ضلعو کې په خاصه توګه د تعلیم په برخه کې د حکومت لخوا بې ساري غفلت روان دي.
موږ سره په دې وخت کې قبایلي ضلعو کې کو وګوري لسلک مشمان د سکولونو نه بهر دي، په غلسلک مشمانو کې بیا 15% موږ سره جنکی دي چې هغه عمرونه 15 کالونو ته شپږ سو کالو پرې دي، بیا چې کوم موږ سره 80% جنکی دس دی چې اغا بیا پرائمری نه بعد سکولونو نه ڈراپ آؤٹ شي ولې چې موږ سره کوګوري پرائمری اداري موږ سره زیات دي یعنی 82% موږ سره پرائمری اداري دي او په قبایلی اضلاع کې موږ سره 1% بیا های سیکنډری سکولونه دي 82% نه چې کوم زنانا جنکی به پروموټ کیږي میډل تا او اغا د پاره بیا مخکې د سکولونه نشتا مطلب سکولونه اداري نشتل تکي او بیا په قبایلی اضلاع کې مشومان کومدی دا 97% مشومان په سٹیټ ډیپندنٹ ایجوکیشن انسټیټیوشنز دی ولې چې قبایلی اضلاع کې پرایویټ ایجوکیشن انسټیټیوشنز نشته
د الف اعلان غیر دولتي ادارې د ویان عمر اورگزی په خبره دا محل په قبایلی ضلعو کې د سکولونو نه د بهر لسو لکو ماشومان لپاره د وزرو سکولونو او صد پاسه د سلیش زرو استادانو ضرورت ده
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي
د مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د شفافیت نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې پولیسو او عدلیه کې اداري فساد زیات شوی دی یاد سازمان په تازه سروې کې ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې د پولیسو محکمې کې زیات درغلي کیږي خو د صوبې د پولیسو مشر اختر حیات خان مشال ریډیو ته ویل چې د دې په محکمه کې د احتساب اداره موجود ده او پر روان 2023 کال کې د ایس پی رینک یو افسر د درغلي په تور له دندې لرې کړی و د نړیوال سازمان تازه سروې مهمې برخې ګولیاز وړاندې کړي
د شفافیت نړیوال سازمان د روان 2023 کال په خپل تازه سروې کې ویلي چې په پاکستان کې د تیرو کلونو پرتله اداري فساد یا کرپشن زیات شوی دی د دسمبر پر 9 د اداري فساد په اړه خبرې کړي سروې کې یاد سازمان ویلي چې په پاکستان کې تر ټولو زیات درغلي د پولیسو په محکمه کې کیږي د سروې لمخې په دویم نمبر د ټیکو ورکولو کې درغلي کیږي او په دریم نمبر عدلیه کې اداري فساد کیږي د جرمنی په برلین ښار کې میشت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یا د شفافیت نړیوال سازمان په خبره دا سروې د روان 2023 کال د اکتوبر له 14 تر 18 پورې په څلورو صوبو کې کړی دا په دې سروې کې له 400 زیات کسانو څخه په حکومتي ادارو کې د اداري فساد په اړه پوښتنه شوې د سروې لمخې په سند پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې پولیسو محکمه تر ټولو زیاته اداري فساد کې ککړه ده په بلوچستان کې د پولیسو محکمه د اداري فساد کې په دویم نمبر ده خو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنڈاپور د دسمبر پر 10 مشال لوتی ویل چې په صوبه کې د پولیسو په مرکزی سی پی او کې دننه د محکمې احتساب اداره موجوده ده د دې ترڅنګ په ضلعو کې هم دا میکانیزم شتون لري د ته په خبره په روان 2023 کال کې د ایس پی رینک یو لړپورې پولیس افسر یې د رشوت او د خپلو اختیاراتو ناجاز استعمال په تور له دندې لرې کړی وو د شفافیت نړیوال ادارې ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل په 2020 کال کې هم پاکستان په هغه هیوادونو په فهرست کې اچولې و چې په حکومتي ادارو کې درغلي زیاته شوې وه له دې وړاندې د 2020 کال له راپور سره سم پاکستان د 130 هیوادونو له جملې څخه له ادارې فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې په 140 نمبر راغلي او له 100 نمبر یې یوازې یو دیش اخستی دي د ادارې په تازه سروې کې د تعلیم او صحت محکمو کې هم په 2023 کال کې د درغلي د کچې د لوړېدو خبره شوې وه د سکال په سروې کې ویل شوی چې د بلوچستان کې هم په صحت محکمه کې درغلي کیږي خو په بلوچستان کې د صحت نگران وزیر ډاکټر امیر محمد جوګیزی د دسمبر پر 10 مشال لوتی ویل چې په تیرو 3 میاشتو کې د درغلي کچا تر ډیره حد راکمه شوې ده
زما په خیال کې کوشکم کرپشن وو اول د دې د 3 میاشتو نه اول نو ا کرپشن کې څه څه زیاته کمی راغلي که یو 10% د 20% کمی نو زموږ شو ویل او تقریبا هغه کرپشن چې ده هغه ولې چې دا بیوروکراسي چې ده then they are not very supportive they are not very cooperative aw da waqt balochistan ki kazata to hum khabar ada da ki the 70% of cabinet is comprising on professional people like I am the first medical doctor who is the health minister. روسو پوری په بلوچستان په 50 سال په هیستری کې په بلوچستان کې ډاکټر چې دی هغه هیلث منسٹر نه جوړ شوی. آی ایم دی فرست ون. دغه سي د ایجوکیشن منسٹر چې دی سو وی هاف ان ایجوکیشنست. دغه سي د لا منسٹر وی هاف ا لایر.
د ترانسپیرنسی انټرنیشنل سروې لمخې په پاکستان کې ولس په دې اند چې د احتساب ادارې هغه شان کار نه کوي چې کوم پکار دي. د پاکستان لنډمهاله حکومت د ادارې د تازه سروې په اړه رسمي خبرګون نه دی خوده لې. دا اداره په نړۍ کې د رشوت ولسی فنډونو ناسم استعمال د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي طریقې کار د چارواکو خپلوي پالنه غیر قانوني کړنې د احتساب عمل او معلوماتو ته د رسائي لارو چارو په بنسټ کلنې راپور او سروې خبروي. د شفافیت نړیوال سازمان په 1993 کال کې جوړ شوی وو او له 1995 کال راهیسې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه کلنې راپور خبروي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.